محمد صالح با مطالب تازه با شماست.
ډیر مننه
آقای صالح،
تاسو څخه ستار فروغ تاسو ستړي مسي د ازادي راډیو را اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په دې خبرونه کې اوري چې ورسته له هغه چې په غور کې ځینو کسانو د والی په پلوي او ځینو نورو د هغه پر خلاف مظاهره وکړه، والی وایي چې ځینې زورواکي په مرګ ګواښي. نن د شنبه د تلیا میزان 28 د اکتوبر 19 په پیل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په ایران کې د یو ترافیکي پیښې له امله 40 افغانان وژل شوي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. او ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل: د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټر د ټکر پیښه کې 40 غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی دي. په پیښه کې لاس نور کسان ژوبل شوی هم دي. په راپور کې ویل شوی چې پیښه تیر ماښام د تهران او قم ترمنځ په غزدر لاره د یو منی بس او یو باروړونکو موټر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د ایران د لوی لارو د پولیسو مشر محمد حسین حمیدی د ایران دولتي تلویزیون ته ویل په پیښه کې وژل شوی 40 کسان غیر قانوني افغان کډوال چې په ناقانونه توګه ایران ته اوښتي وو. بلورته د ایران د سیستان او بلوچستان والی خبرداري ورکړی چې د هیواد باید د افغان کډوالو د نوې څپې لپاره چمتووالی ولري. ایرانی رسنوی د سیستان او بلوچستان د والی علی اوسط هاشمی له قول لیکلی چې نوموړی وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ له کبله د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. هاشمی زیاته کړه د ایران ټول ولایتونه باید د افغان کډوالو د نوې څپې رسیدو ته چمتو وي او په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په ایران کې اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه ثبت شوي او غیر ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي. په تیرو څو کلونو کې یو شمېر غیر قانوني کډوال د ایرانی چارواکو لخوا بیرته افغانستان ته هم استول شوی دی. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د اروپای ټولنې یو شمېر سفیرانو او د حکومتونو استادو پرون له اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنه کې له افغانانو سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ د سرګندونو ترڅنګ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول باید دوام وکړي. د اجرایی ریاست لخوا په یو خبر شوی بیان کې په دې اړه ویل شوی چې په دې کتنه کې د اروپای ټولنې دیارلس سفیرانو او د حکومتونو استادو ګډون کړی و. بیان زیاتوی چې د استادو په کابل کې د ریکا په نوم د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس جوړیدل وستایل او یادونه وکړه چې د ریکا غونډه په راتلونکي 2014 کال کې د افغانستان په اړه په بروکسل او وارسا کې دو نړیوالو کانفرنسونو جوړیدو ته لاره پرانستلې ده. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پر دولینه ولسوالۍ لپاره لپسې حملو وروسته تیر ماښام بیرته په شاتګ وکړ. د دولینه ولسوال احمد حسین دانشیار د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د دوه ورځو سختو نښتو په ترڅ کې اته وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. دانشیار زیاته کړه چې په دې نښتو کې د سیمې یو ملکي اوسیدونکی ټپي شوی او عوام خلکو ته هم زیانونه اوښتي دي. ویل کیږي چې د دې عملیاتو مشري په خوانی جهادي قومندان او پولیسي جرګه کې د غور د خلکو استاد محمد ابراهیم ملکزاده کوله. او وروستی خبر د کرکټ له ډګره: د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره د یوې ورځنیو نړیوالو لوبو په لړ کې پرون د دې هیواد ملي ټیم ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان له خپل کوربه سره مخکینۍ لوبه په لوی توپیر بایللې وه. په پرونی لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او په 500 اورونو کې شپږ لوبغاړي وسوځیدل او مقابل لوري ته 201 منډې هدف وټاکې. د زیمبابوې ټول لوبغاړي په څکم وڅلوخت اورونو کې په داسې حال کې وسوځیدل چې 214 منډې جوړې کړې وې. په افغان لوبغاړو کې پخوانی کپتان محمد نبی او نور علي زدران په بیټنګ کې خو وزلیدل. نبی په 121 توپونو 114 او زدران په 19 توپونو 15 منډې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې لړۍ کې له زیمبابوې سره د سه شنبه، پنځ شنبه او شنبه په ورځو درې نورې لوبې هم وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژۍ، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یوه مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه زموږ د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملي شي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د ایران له خوا له توافق سره سم د اجراءاتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړی دی. ایران موافقه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیځ پر دې هیواد د لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپاره کړي چې د ایران لخوا د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لاره اواروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګرنی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا پوځ وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل شوی دی. پینټاګون پرون په یو بیان کې ویل سعودي تباس سنافی النصر چې یو پخوانی تروریست و او د القاعده شبکې په مالي چارو کې پراخه تجربه درلوده د پنځشنبې په ورځ وژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د سمون لپاره له پاکستان څخه سوریې ته استول شوی و. د پینټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله ویل شوی چې د عملیاتو د القاعده شبکې پلانونو لپاره لوی ضربه ورکړې ده. د النصر نوم په هغه فهرست کې شامل و چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړ. نوموړی د سعودي عربستان د چارواکو تر تعقیب لاندې هم و. او وروسته خبر ده چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د جرمنل کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. میرمن مرکل په استانبول کې خپل ترک سیال احمد داوود اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې د ویزې د اسانتیاو او مالي امتیازاتو وړاندیز داسې وکړ.
Deutschland ist hier bereit unterstützend tätig zu sein.
دا وای جرمنی چمتو ده چې ترکیه اتباعو ته د اروپایي ټولنې د ویزې په اسانه کولو کې مرسته وکړي. د جرمنی او ترکیه ګډې ډلې په دې اړه لومړنۍ خبرې کړي او په راتلونکو څوبرازو کې به بیا غونډه سره وکړي. میرمن مرکل وویل جرمنی له انقره څخه غواړي د هغو کډوالو د بیرته منلو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي چې جرمنی یې له خپلې خاورې باسي. داوود اوغلو د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو مسؤول زون د جوړېدو په برخه کې د ترکیه پر غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د ترکیه له دې طرحې سره تر اوسه چازه کلې والتیا نه ده ښودلې چې له پوځي اقداماتو څخه کار اخیستل هم پکې شامل دي. د جرمني صدر اعظم د کډوالو د بحران پر موضوع د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم خبرې کړې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د غور ولی وای زنی زورواکی په مرګ وشي.
یو خپل
خپل نه نه مثلا یې مسئولان د مبارزه یو غورزنګ له حکومت او غشتل له هواده د ځوانانو د تېشتې مخه ونیسي. په کونړ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ غونډه وسوه.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواو په وړاندې حرج او مرج چې په اسلام کې نشته. ولیکه
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه کوي د ټولنیزو رسنیو فعالیت معیاري کړي او که څوک شکایت لري دوی به ورباندې غور کوي.
د دغو بحثو څخه ګټه واخلئ. په رسمي شکل یې د سمیټ له ادرس نه یا تاسو له خپل شخصي ادرس نه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ چې وتوانیږو موږ تاسو ته پاک انټرنیټ برابر انټرنیټ د تاسو خدمت کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د محرم میاشتې په لومړۍ لس ورځو کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی.
افغانانو نو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي دا سوي چې اوی ته اجازه نه وي چې صدر تلر شي بل نور زیر تلر شي.
د امریکا ولسمشر خپل حکومت تر سپارښتنه وکړه چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدام وکړي. د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د غور والی وایي چې شایي سیمیز زورواکي ووژني. وروسته له دې چې د ولایتي شورا یو شمېر غړو پرون په فیروسکو ښار کې مظاهره وکړه، سیما جوینده ازادي راډیو ته وویل چې ځینو خپل سرو قمندانانو په مرګ ګواښلې ده. اعتراض کوونکي میرمن جوینده په بې کفایتۍ تورنوي او د لرې کېدو غوښتنې کوي، خو نوموړی وایي چې د سیمه ییزو زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلې او ځکه د هغو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غور والی وایي چې د ولایتي شورا د ځینو غړو په ګډون یو شمېر زورواکي غواړي دا د مظاهرو له لارې له خپلې دندې لرې کړي. سیما جوینده پر دې کسانو تور لګوي چې دې او کورنۍ ته یې ګواښونه کوي. میرمن جوینده پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې زورواکو حتی په مرګ ګواښلې ده. دا غیر مسئول وسلوال قمندانان دي، دوی د بدماشانو لړل دي، دوی له زرګونو کسانو څخه باج اخیستای او زما د ویرې یوازینی علت همدا دی. امکان لري چې د دې کسانو لخوا وژل شم. دوی غواړي په هر ډول چې وي یا زما د کورنۍ غړي او یا مالمین زیوسی، ځکه دوی زور او وسلې لري. د ولایتي شورا د څو غړو په ګډون یو شمېر کسانو پرون د غور په مرکز فیروسکو کې د دوهمې ورځې لپاره د والی پر ضد مظاهره وکړه. دوی د سیما جوینده د لری کولو غوښتنه کوله او ویلې چې دا بې کفایته ده او د ولایت د چارو په ترسره کولو کې پاتې راغلي. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالحمید ناطقي هم د دې معترضانو په ډله کې وو.
این از صدای ما برای مردم به نمایندگی
شورای ولایت. ولایتی شورا په استازی توپ خلکو ته زمونږ आवाज دادای چې موږ له مرکزی حکومت غواړو چې د غور مسلې ته جدي پام وکړي او یو با صلاحیت پلاوی راوستوي څو دا موضوع له نږدې حل شي. خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سیما جوینده وویل دا کسان ځکه له دې سره مخالفت کوي چې دا یو ښځه ده او دې د زورواکو غیر قانوني غوښتنې نه دي منلې. دوی باج غواړي. پر دې سربیره دوی د معرف او د غور د کانال پیسې خوړلې، شنې ساحې غصب کړي او دا چیز د ښځیم د دوی په نظر جرم دی او غواړي چې له دوی سره قانوني چلند ونه کړم. دوی وایي چې پخوانی والیان ورسره جوړ وو او غواړي چې زه هم باید هر څه ورسره ومنم. خدای یو تور داغ دی او زه نه غواړم دا تور داغ د افغانستان د ښځو پر مخ پرېږدم. نه غواړم چې خدای مکړه د افغانستان ښځې تاریخ ته بدنام کړم. یو شمیر ښځو چې پرون د فیروزکو ښار په یو بل څنډه کې د والی په ملاتړ مظاهره تر وتلې وي، د غور ولایتي شورا له ښځو او د ښځو له پرمختګ سره په دښمنۍ تورن کړه. یوې میرمنې وویل موږ داسې کسان نه غواړو چې لاسې د خلکو په وینو سره وي، د خلکو کورونه یې چور کړي وي، د خلکو زامنې وژلې وي. داسې کسان موږ نه غواړو. موږ همدا والی غواړو چې زرګونه مظاهرې هم وکړي. موږ له دې څخه خوشحاله یو. د غور والی سیما جوینده ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې میرمنو د امنیت په اړه هم اندېښنه لري او دا ویریږي چې زورواکي قمندانان د دې پلوي میرمنو ته زیان ونه رسوي. میرمن جوینده د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د غور د روانې لانجې د څېړنې لپاره سمدستي د ولایت ته یو پلاوی واستوي. سیما جوینده چې په افغانستان کې له دوه خزینه والیانو څخه یوه ده او شاوخوا څلور میاشتې مخکې د غور د والی په توګه وګمارل شوه، له پایله د ولایتي شورا او د دې ولایت د عالمانو د شورا د ځینو غړو له مخالفت سره مخامخ شوه. نوموړی وایي چې د عالمانو د شورا پخوانی مشر هم د دې پر ضد د اعتراضونو په تنظیم کې مهمه ونډه لري.
پمردل چې د غور والی وایي چې سیمه ییز زورواکي په مرګ ګواښي. بلخوا د کونړ والی وایي کله چې د افغانستان او پاکستان اړیکې نسبتا ښې وي په افغانستان کې امن وي، خو کله چې په دغو اړیکو کې کړکیچ راځي د پاکستان اجیران د ده په خبره چې په افغانستان کې ګډوډي جوړوي. وحید الله کلمزی دا خبره په اسدآباد کې غونډې ته وکړه چې د افغان قوو په ملاتړ جوړه شوې وه. په غونډه کې ګڼو دینی عالمانو او قومي مشرانو برخه درلوده. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بېسارې توګه وده کړې، خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو.
د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومنې. او سم دروغ له انوري راپور ته ست وړاندې کیږي چې په کونړ کې یو شمېر دینی عالمانو په یوه غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل املاتړ څرګند کړ. اوسم
د امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي.
دغه راپور به سره واورو.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیار وویل افغانان مسلمانان دي او تل یې د نورو یرغلونه او بریدونه په شا تمبولی دي. هغه وویل په افغانستان کې روانه جګړه پردی او د افغان ځواکونو خلاف هیڅ جواز نه لري.
انتحار او انفجار په اسلام کې نشته دی. د امنیتي قواوو په وړاندې حرج و مرج چرې په اسلام کې نشته. ولیکې یو مسلمان وژني، بې محکمې وژني، عالم وژني، په مکتب او په جماعت کې ته انتحار کې انفجار کې تا ولی والله که څه پامن کې، والله که جماعت پامن کې، والله لازم کو قرآن پامن کې، دا زما استاد ظلم ته وژنه.
د ولایتي شورا غړی حاجی شاه ولی وایي نږدې څلور لسیزې وشو چې په هیواد کې جنگ روان دی او د جګړې دواړو خواوو ته افغانان وژل کیږي، په لسګونو او سلګونو کورنۍ بې سرپرسته کیږي، نو وسلوالو ته پکار دی چې له جنگ لاس واخلي.
راځئ کنه اوس وګورئ دلته که کوم خارجیان اسي خو وګورئ سولې د شورا رئیس ټول دسې وګورئ او ټول عمر به دی دا فساتونه کوي او دا بره چایي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل دا یو وقاره خبره ده چې کله د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې خېوي نو دلته جګړه هم سړه وي او کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات او ناندرې زیاتې وي جګړه هم توده وي.
واضح حقیقت او څرګند معلوم دی چې کله چې د افغانستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سیاسي روابط ضعیف شي نو د غونوکرانو و جیران په افغانستان کې د هغو په غوښتنه ګډوډي رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ چې د موږ د دغو دفاعي ځواکونو اسلامیت او د هغو تور مخ یو څومره فرق لري. لعنت دې په هغو افغانانو وي چې د هغو تر کمانډه او رهبرۍ لاندې دلته خپل وطن ورانوي، خاوره خرابوي.
په پای کې د غونډې پریکړه لیک د څارنوال عبدالهادي لخوا ولوستل شو چې پکې د افغان دولت او افغان ځواکونو پوره ملاتړ شوی و.
د خپل امنیتي ورګانونو او اسلامي دولت څخه پوره ننګ او ملاتړ کوو. د خپل خاورې او وطن څخه په خپل وینو دفاع کوو. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې زمونږ آرام ژوند آرام کړي.
خلک وایي له دې وړاندې هم په کونړ کې د دولتي ځواکونو په ملاتړ غنې غونډې شوي، ولسونو د جنگ په ځای سوله غوښتي او د همدې ملاتړ برکت دی چې د پوخا په پرتله په کونړ کې یو څه جګړې کمې شوي دي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
پرون مو راپور درلود چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ پر ځینو سیمو ګڼ وسلوالو بریدونه کړي دي. په راپور کې ویل سوي چې وسلوالو ځینې سیمې نیولې هم دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړي دي. له لشکرګاه الیاس د ایرا سره ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. څه دی وروستۍ حال په نادلي ولسوالۍ کې؟
سالی صاحب څو شېبې وړاندې مې د هلمند د امنیت قمندان پاسوال ملګان ملاقات سره خبرې وکړې. هغه وویل چې خال ډزې اوس هم د لوی مانډه په سیمه کې چیرې چې د سپو په نوم هغه سیمه مشهوره ده او د لوی مانډه دروازه بلل کېږي روانې دي. هغه وویل چې هغه عملیات چې تېره ورځ سهار وختي د وسلوالو په ضد باندې پیل کړي وو اوس هم ادامه لري او د درویو سکوڅو پوستو څخه یې دوی نیولي دي او د هغې په سر باندې اوس هم وسلوال مقاومت شي. البته دا جنگ تیر ورځ نه بلکې وړ مشپه ناوخته د سلګونو وسلوالو په ګډون د نادلي ولسوالۍ پر کمربند باندې چې د کوپکې لوی ماند او لوچک په سیمو کې د بغرا پر سر ځینې پوسکې او استکانې قرارګاه وجود لري رامنځته شو. دا برید چې چارواکي هم په مقابل کې پرون د عملیاتو خبر ورکړ چې البته وایي تر اوسه پرې د عملیات
په دغه عملیاتو کې د تلفاتو په اړه معلومات ورکول سوي دي.
امنیت کمانډان وویل چې د پرون راهیسې اتلس وسلوال وژل سوي دي چې د ځینو مړي هم د جنګ پر میدان پاتې دي او د امنیتي ځواکونو د پرون راهیسې یوازې د یو نفر د وژل کېدو او د یو د تکتیرو خبره تایید کړه. البته وژل سوی کس د پولیس ځینو سرچینې وایي چې کمانډان اسف خان دی چې په مرزي ولسوالۍ کې لومړی په محلي پولیسو کې وو او وروسته اوس په ملي پولیسو کې کمانډاني کوله او یو برجسته غوښتل دا سره و چې وسلوالو کې په سیمه کې دار هم درلود. ولی ورمشتا په لومړي ځل چې کله وسلوالو په سیمه برید وکړ یا پر دې کمربند برید وکړ نو د لسو په شاوخوا کې پولیس د چنجر د پولیسو د ماموریت د مامور سلطاننامه په شمول په هماغه اول تهاجمي برید کې وژل شوي دي چې ویل کېږي پین سرچینې به دا ارقام شپاڼک شوي تر اوسه دولتي چارواکو دغه لس پولیسو نه دي تایید کړي.
تر دې مخکې نامني د هلمند په شمالي ولسوالۍ او لورو پرتو ولسوالیو کې وچې هلته د وسلوالو تحرکات زیات و. علت څه شول کېږي چې د دوی دغه حملې مرکز ته تقریبا په نږدې کېدو دي؟
مساکله نوزاد سنگین او کجیتور سوالی که دیره سیمی اوز ده وستوالو پا ولکه که دیه او ده تاس کمانیمی ده شمالی اولو سوالوی سکه بیا ده نادالی اولو سوالوی کرده که بربنده چه ده بغراب که غاله بندی دیو سوی ده براخ دشت وجود لیری او سوال پاسانی که ولی سی تگراتک که و که ولکیز ده وستوالو دیر مهمی که تیه چه شمالی اولو سوالوی او خلپ مرمنده او ادرآباد کې د کوم فعالیت کوي. دغه درې کې د دې دسته په استفاده په موټرونو کې راغلي او په پرله پسې ډول باندې تر دغه کمربند باندې بریدونه کوي چې تېره شپه هم موږ په سکرګا کې د دغه جبري خال خال درانه درانه کسان او ډزې اورېدلې او ویل کېږي اوس څنګه روان دي.
په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات سوي دي او په ځینو کې ښایي چې دغه عملیات روان وي. څه لاسته راوړنه لري دغه پوځي عملیات خصوصا د هلمند په شمالي ولسوالیو کې؟
حکومتي چارواکي وایي چې موږ د وسلوالو هغه پلانونه چې غواړي د هلمند ځینو ولسوالیو سکوت کړي شنډ کړي دي. موږ هم وسلوال هم توانېدلي دي په تېرو شپږو میاشتو کښې پنځو میاشتو کښې چې د شمالي ولسوالیو پاسول د مساکله او سنګین ولسوالۍ ډېرې مهمې او ستراتیژیک سیمې لاندې کړي چې اوس دغه ولسوالۍ یوازې د پوستو حیثیت لري او د نوزاد ولسوالۍ موقعیت خو بېشي حکومت دغه ډېرو بریدونو له امله چې طالبانو کول هر څه چې د ولسوالۍ د پخواني مرکز د سیمې انتقال کې سره نږدې کړي.
الیاس دا یو چې د هلمند په نادر ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د هلمند چارواکي وایي چې وړه مشپه دغه جنګ په دې ولسوالۍ کې پیل شوی چې اوس هم د ولسوالۍ په ځینو برخو کې خال خال ډزې او شخړې روانې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ګل احمد ستنګزی له لوګر په خپل پیغام کې لیکلي د ښوونکو معاشونه کم دي. په اوسني معاش ښوونکي خپل کور نسي چلولی. هیله ده افغان دولت دغه معاشونه اور زیات کړي. انجینیر خدای نور عزیزی له میدان وردک څخه په خپل پیغام کې دعا کړي چې افغانستان له زیمبابوي څخه د کرکټ پاتې مسابقې هم وګټي. وحید له لغمانه لیکلي په دې ولایت کې د ځمکو په غصب کې ځینې چارواکي لاس لري. هیله ده اوسنی والی مخه ونیسي. وطن پال زابل په افغانستان کې سراسري سوله هغه وخت ټینګېدلی سي چې پر پاکستان نړیوال فشار راوستل سي. رحمت الله رحماني له هلمند لیکلي که افغان ولسمشر غواړي چې محبوبیت نور هم زیات سي بېګناه بندیان یې خوشې کړي خصوصا د بګرام له زندانه. حمیدالله زابلي په خپل پیغام کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ستاینه کړې چې په زابل کې په وسلوالو مخالفانو پسې عملیات وکړل او زیاتې سیمې یې تصفیه کړې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅې پیل کړي څو په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالیت قانوني او معیاري کړي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال پرون د ټولنیزو رسنیو په درېیمه کلنۍ غونډه کې وویل چې ځینې کسان د دغو رسنیو څخه ناوړه ګټه اخلي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بېسارې توګه وده کړې خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو کېږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم له ټولنیزو رسنیو څخه ناوړه استفاده مني او وایي په دې اړه ورته ډېر شکایتونه هم ورسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ایمل مرجان د ټولنیزو رسنیو په غونډه کې وویل چې هڅې یې پیل کړي څو خلک له یادو رسنیو څخه معیاري استفاده وکړي.
راتلونکي درې ورځې بحثونه لرئ، هغه دوستان چې په دې بحثو کې برخه اخلي له دغه بحثو څخه ګټه واخلئ او نه تنها دا چې دغه معلومات ځان سره کور ته ووسئ، خپل دفترو ته ووسئ، په رسمي شکل یې د سمیټ له ادرس نه یا تاسو له خپل شخصي ادرس نه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ چې وتوانیږو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکاټ کې برابر انټرنیټ د تاسو خدمت کړو.
د مخابراتو وزارت د معلوماتو لمخه د محلیه او اشاریه 2 میلیون افغانان له انټرنیټ په ځنګړی توګه له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي. کله یو خو ټولنیز رسنی د معلوماتو په شریکولو د خلکو په نږدې کولو کې ګټور تمامېږي، خو د کندوز په سخوت کې وسلوالو د حکومت په خلاف او جګړې ته د خلکو په هڅولو کې ورنه ګټه واخیسته. د کندوز له سخوت وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن حکومت پر ټولنیزو رسنیو په ځنګړی توګه فیسبوک باندې بندیز ولګوي. حکومت که څه هم د دې رسنیو د بندیز خبره نه کوي، خو وایي هڅه کوي چې خلک دې ته اړ کړي چې له رسنیو څخه ښه ګټه واخلي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیزې رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومته غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. دوه تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فرهاد بهروز یم. ټولنیزې رسنۍ په افغانستان کې توانېدلي چې ځوانان سره نږدې کړي او د افکارو په تبادله کې ورسره رسته وکړي. ټولنیزې رسنۍ یو اندازه ستونزې هم لري. ځینې خلک له جالي کونټونو څخه خلک ته وینوي او عامه ذهنیت ګډوډوي. زه امیدوار یم چې افغان ځوانان له ټولنیزو رسنیو څخه درسته ګټه واخلي. عبدالجمیل یم. مهمه خبره دا ده چې خلک باید د ټولنیزو رسنیو د استعمال په فرهنګ پوه شي.
سمو دولاندې د افغانستان د ملي شورا جن غړی ویل چې د پاکستان استخباراتي شبکې نږدې 8000 داسې اکاونټونه جوړ کړي چې د افغانانو په بی اتفاقولو کې ورنه ګټه اخلي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې ځینې کسان په مستعارو اکاونټونو له ټولنیزو رسنیو څخه د سیاسي مخالفینو په ټکولو او غچ اخیستلو کې کار اخلي، او یو شمېر نور یې په حکومت باندې د فشار په توګه کاروي چې دا کار په نورې نړۍ کې هم معمول دی. دا په داسې حال کې ده چې نورې نړۍ کې هم د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره قوانین او مقررات نه دي موجود، خو د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید یو قانون رامنځته سي.
د پېښور پولیسو د محرم په لومړیو لسو ورځو کې دې ښار ته د افغان کډوالو دغه راز د قبایلي سیمو د بېځایه کسانو پر ننوتلو بندیز لګولی دی. که څه هم په پېښور کې هر کال د محرم په لسو ورځو کې افغان کډوال له خپلو سیمو نسي راوتلی، خو دا لومړی ځل دی چې امنیتي چارواکي پېښور ته د قبایلي سیمو پر بېځایه کسانو هم بندیز لګوي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو د محرم په ورځو کې د دې ایالت مرکز پېښور ته د افغان کډوالو او ډیرون کرښې ته څیرمه د بېلابېلو قبایلي سیمو د بې ځای شوو خلکو پر تګ راتګ او ګرځېدو بندیز لګولی دی. د پېښور پولیسو د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربېره پر افغان کډوالو او پر بې ځای شوو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پېښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پېښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي. خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس یې له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره یې تڼۍ ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پېښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون د ازادي راډیو سره په ټلیفون تماس کې په دې اړه وویل.
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو تنو باندې ټولو باندې سختي لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي، بل نورو ځایو ته لاړ شي. خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي، بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پېښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بې ځای شوو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې میشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پېښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند د احساس محرومۍ ښکار شي. یو پېښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پرېښې دي. یو خو هلته دوی تباه شول او یو ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل، ډېر تکلیفونه، کورونا وفران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې آدم کې باقاعده ویلي وو چې دوی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده. دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي. پکار دی چې دا حکومتونه داسې سیستم ورته جوړ کړي چې د دې خلکو قدر عزت وشي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پېښور ته د افغان کډوالو او بې ځای شوو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه ویلي.
پېښور چې دی دا
د درو اطراف نه چې کوم ده بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلې ده. دا د ډیسټریک ډیپټی کمشنر پېښور چې دین او هغه دې کې 144 لګولې په دې کې کتاسو ګورې نو عام خلک چې کوم دي هغه چې کوم دا هغه ځای سره د چکار نه شو ګټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی نو البته موږ چې کوم دا چې غیر ضروري خلک دام نه پریږدو خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم نه ولل څون سره ملوي او کله ناکله پکې پرشیاګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دورکو عزیزانو د لټه پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ستنیم بجې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین ناورو.
د ایران دولتي تلویزیون وایي دغه هیواد په مرکزی برخه کې د موټر د ټکر په پیښه کې لاس غیر قانوني افغان کډوال وژل شوی او لاس نور ټپیان شوی دی. د ایران د سیستان او بلوچستان ولی خبرداري ورکړی چې هیواد باید د افغان کډوالو د وینوي سپې لپاره چمتووالی ولري. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو له افغان حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د اصلاحاتو لړۍ ته دوام ورکړي. د غور ولایت سیمایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پر دولاینا ولسوالۍ لپاره لپسې حمله وروسته تیر ماښام په شاتک ته اړوتل. ولسمشر بارک اوباما پر خپل حکومت تل ارخونه وکړه چې پر ایران د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې اقدامات وکړي. د امریکا پاوز وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژل شوی دی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکیه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي برلین به په اروپای ټولنه کې د ترکیه د جرمن الکیدو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
دا خبرونه په سرخطونه کې یو خبر دا و چې د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هواد په مرکزی برخه کې د موټرو د ټکر په پیښه کې شل افغان کډوال وژل شوی دی. په دې پیښه کې لاس نور کسان ژوبل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې پیښه تیر ماښام د تهران او قوم ترمنځ پر غځېدل لاره د مینیبوس او یو بار وړونکو موټر د ټکر په نتیجه کې شوی ده. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپنه د افغانستان په اړه یو مطلب کې لیکي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د پالیسۍ د وروستي بدلون په دفاع تیرونه ویل. دا خبره چې موږ افغانستان پریږدو دا به زموږ ماتوي. هغه ویل موږ افغانستان نه پریږدو او نه هم دا کار کولای شو او که داسې هم وکړو له هغو بریاوو به چې تر ننه پورې مو ترلاسه کړي ګټه پورته نه کړی شو. د لاس انجلس ټایمز په وینا کې په افغانستان کې په 14 کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د لاسته راوړنو په اړه د دفاع وزیر شک یوې خواته کړو. اساسي پوښتنه دا ده چې د هغه دا خبره چې امریکا نشي کولای له افغانستان نه ووزي څه معنا لري. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي امریکا یو ستر قدرت دی. دا هیواد په تیره بیا د خپل پوځي ځواک پر برلاسیتوب ویاړي. قدرت هم یو هیواد ته د دې امکان ورکوي چې کله خپل ګټې او ارزښتونه د دې غوښتنه کوي چې اقدام وکړي او کله هم له اقدامه ډډه کوي. خو د ورسپانې په وینا امریکایان باید دا پوښتنه وکړي چې متحده ایالات د نه انتخاب په صورت کې څه ډول اقدام کولی شي. هغه چې کارته د خپل وینا په پیل کې ورته اشاره وکړه او ویل چې ولې موږ نشو کولای له افغانستان نه ووزو. د لاس انجلس ټایمز په وینا د دې پوښتنې ځواب د دې غوښتنه کوي چې متحده ایالات نه یوازې په افغانستان کې کارونه سم کړي بلکې دا کار په عراق کې چې یو وخت جګړه ختم اعلان کړې و خو بیرته د غچ اخیستنې په ډول پیل شوې هم وکړي. لاس انجلس ټایمز لیکي په دواړو هیوادونو کې د امریکا د پاو ستراتیژي له سخت مات سره مخامخ شوې ده. برتانوي ټلګراف ورسپانې د کندوز پیښې ته په پام سره په دې ښار کې د خزینه فعالانو پر وضعیت د یو مطلب په پیل کې د مرزیه رستمي په نوم د یوې فعالې څرګندونه راخیستې چې وایي موږ بیرته کندوز ته نشو تللی. ټلګراف لیکي رستمي وایي کله چې خبره شوه چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار ونیو خپل کور یې پرېښود او د یو دوست په کور کې ځان پټ کړ. هغه وایي طالبانو د ماشومانو په مرسته د حکومتي چارواکو د غیر دولتي مؤسسو د کارکوونکو په تیره بیا د ښځو د حقوقو مدافع فعالانو کورونه په نښه کول. رستمي چې په کندوز کې د سولې لپاره د ښځو د حقونو د یوې غیر دولتي مؤسسې مشره ده وایي د دې نوم هم د طالبانو په هغه لیست کې و چې دوی پسې ګرځېدل. ټلګراف وړاندې لیکي طالبانو په ښار کې ډېره ورانی رامنځته کړه. ودانۍ وسوځول شوې، د غیر دولتي مؤسسو حکومتي دفترونه او دوکانونه لوټ شول او په دیوالونو کې د مرمیو سوري له ورایښکاري.
د ورځ پانی په وینا که څه هم افغان امنیتی ځواکونو پر کندز ښار بیرته خپل ولکه ټینګه کړې، خو دغه ښار ته د شاوخوا 2000 کورنیو چې تښتېدلي د بیرته ورتګ بهیر ډېر ورو دی. خو میرمن رستمی او د دې په شان د ښځو د حقونو او مدني ټولنې فعالان چې د وسلوالو لخوا تعقیبېږي وایي هیڅکله به هم بیا په دې ښار کې ځان مسؤون احساس نه کړي.
د وزګاری په وړاندې د مبارزې غورځنګ یو شمېر غړي له حکومت غوړي څول هیواد د ځوانانو د تېښتې مخه ونیسي او بیکاری ختمه کړي. دغه غورځنګ غړیو چې د ملي شورا مخې ته د تحسن خیمه درولې خبرداری ورکوي که دا کار ونیسي نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازې به وتړي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
د وزګاری په وړاندې د غورځنګ غړي خبرداری ورکوي چې افغانستان به د بې شمېره وزګار ځوانانو د درلودو په خاطر په راتلونکي کې له جدي ګواښ سره مخامخ سي. دغو ځوانانو د ملي شورا مخې ته د تحسن خیمه درولې او د دې حرکت هدف د هغو صنعت لرونکو ځوانانو له وزګاری شکایت کول په ګوته کوي چې له همدې امله یا په مخدره موادو روږدي دي او یا هم له هېواده بهر اتلو ته اړ سوي دي. ظاهر چې دغه غورځنګ یو غړی او د ساختماني چارو انجینر دی وایي خپل ټوله شتمني له ایران افغانستان ته راوړه څو کار پرې وکړي خو اوس اوزګار دی.
د ایران ما روزونه 100 ډالر امریکایي ما درآمد درشتم.
دی وایي په ایران کې ما د ورځې 100 ډالر عاید درلود. زه له یو نیم سلو کارکونکو سره افغانستان ته راغلم څو د پردی پر ځای خپل ملک ته خدمت وکړم. ټول دغه کارکونکي چې جرمني ته ولاړل څوک د ترکیه پر پولو دي او څوک هم په اوبو کې ډوب سو. دوی ته زه ځان مسؤل کړم. دغه ځوانان د کار او ټولنیزو چارو پر وزیر انتقاد کوي او له کړنو یې ناخوښ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د ولسي جرګې او مشران جرګې په استجوابي غونډو کې خلکو ته د لنډمهاله او اوږدمهاله کاري زمینو د برابرولو ژمنې کړې وې او مغوښتل د وزګاری په وړاندې د غورځنګ د غړو شکایت د دغه وزارت تر مسؤلانو ورسو خو له بیا بیا تماسونو سره ونه توانېدو د هغوی نظر ولرو. د همدغه ځوانانو په خبره دا مهال 13 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان په افغانستان کې وزګاره دي چې ځینې مجبور سوي بهرنیو هیوادونو ته مهاجر سي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړې مریم کوفي چې د همدې ځوانانو د تحسن خیمې ته راغلی وه وایي له هغه وزیرانو به د اعتماد رایه واخیستل سي چې خلک ورڅخه ناراضه وي.
بدبختانه وکیلای هم هستن کې نتونستم تعال یا زیر میز
په خوشینۍ سره داسې وکیلان هم دي چې نه دي توانېدلي د ملت په کور کې د خلکو استازیتوب وکړي سو ژر تر ژره هغه ستجواب او سلبه صلاحیت کړي.
د غوزګار ځوانانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسیده ویل چې د حکومت مشران تر راتلونکو اونۍ وخت لري چې د ځوانانو په وړاندې خپلې شمنې عملي کړي. کنانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازې به وتړي. دوی همدارس خبرداري ورکړ چې حکومت نه باید تر دې زیات بې پروايي وکړي او له مخالفینو سره د ځوانانو یو ځای کېدو ته زمينه برابر کړي ځکه د دوی په خبرو دا کار به د حکومت بقا ته هم زیان ورسوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وایي چې د ترانسپورتي او ترانزیتي لارو چارو د پرمختګ لپاره د سړکونو معیاري کولو ته پلانونه ترتیب کړي دي. محمود الله بتاش پرون د ترانسپورت د ملي ورځې د لمانځلو په غونډه کې ویل په وروستیو شاوخوا 150 کلونو کې سړک جوړولو ته ډیره پاملرنه سوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سره له دې چې لارې او سړکونه د اقتصاد او تجارت د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي، افغان چارواکي وایي چې په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته او په کار ده چې هوار شي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش وایي چې په وروستیو شاوخوا 150 کلونو کې د هېواد د سړکونو د جوړولو او رغولو په برخه کې کارونه شوي خو کافي نه دي. د دې یکشنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل د ترانسپورتي او ترانزیتي چارو د خوالي او پراختیا لپاره یو لړ پلانونه ترتیب کړي دي.
ترانسپورت از لحاظ کمی رشد کرده ولی از لحاظ کیفی باید
ترانسپورت د کمیت لپلوه پراختیا موندلی ده. کیفیت لپلوه باید داسې کارونه سوي وای چې سیستمونه ورته جوړ او پنګونه پکې سوي وای په خوشینی سره چې دا کار نه دی سوي. موږ باید داسې پلانونه طرحه کړو چې هم شفافي او هم خلکو ته د کار زمينه برابرې کړي.
خاغلی بتاش وویل د سړکونو د جوړولو او رغولو پر ټولو کړنلارو یې له سره کتنې کړې او د شرکتونو د هڅولو لپاره هڅې تیزې شوې دي. د وویل د لومړي ځل لپاره تصمیم نیول شوی چې له ترانسپورټرانو څخه د خدماتو په تناسب ټیکس واخیستل شي. په عین وخت کې په خې حکومتولۍ کې د جمهور رئیس فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود د اقتصاد او تجارت په پراختیا کې د ترانسپورټ او ترانزیت رول مهم وباله او ویل چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي ترتیب شوه او په نږدې ورځو کې به د وزیرانو شورا ته وړاندې شي. د موبایل لوی لارې د وسپنې د پټلۍ غځول د خصوصي سکتور د وسایطو پراختیا د څلورو نړیوالو او یولسو سیمه ییزو هوایي ډګرونو جوړول او د ځمکني او هوایي شرکتونو فعالول او داسې نور د ترانسپورټ او ترانزیت په ملي ستراتیژۍ کې شامل دي. سربیره پر ده د فایدامی وزیر محمود بلیغ د وسپنې د پټلۍ د غځولو په برخه کې د وزارت پلانونو ته داسې اشاره وکړه.
کارای افتادا در این قسمت در وزارت فایدامه صورت گرفته، اعمال بیشتر از 10,000 کیلومتر.
کوم کارونه چې تر اوسه د فوایدامې په وزارت کې سوي دی څه باندې 10,000 کیلومترو لویو سړکونو جوړول دي چې حلقوي سړکونه او له مرکزونو سره د بندرونو نښلول پکې شامل دي. پلان لرو چې تر 2000 میلادي کال پورې څه باندې 5,000 کیلومتره سړکونه نور هم جوړ سي.
خلک وایي چارواکو ډېر ځله د سړکونو د معیاري کولو او د وسپنې د پټلۍ د غځولو ژمنې کړې خو کلونه وځي چې عمل پرې ونه شو. بلخوا خلک د سړکونو د جوړولو د کار له کیفیته هم شکایت کوي. دوی وایي اکثره سړکونه په لږه موده کې زیان مومي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
مننه کوم د آزادی راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینه اورم.
ازادي رادیو دا خبرونه د وسات لپاره د ترنوه بجو پوری چې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام یو برخه جوړوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي وځي او ری چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. وسم یو سیمه ایز راپور راخلو. د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د لارې کولو په برخه کې اقدام وکړي. دا اقدام د هغه تاریخي توافق پر بنسټ کیږي چې ایران او د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په جولای میاشت کې لاسلیک شو. اروپایي ټولنې هم پرون ویل چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هیواد د لګول سویو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ یې تصویب کړ. احمد تکل او نور جزئیات.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویم ورځ ولسمشر براک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخې پر خپلو ژمنو عمل کړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملی شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران لوري د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لارا وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړ. د دې اصولو لمخې چې پرون خبره شول بندیزونه سمدستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملی کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سمدستي نه عملی کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي څو د نړۍ لوی قدرتونه وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملي کوي کنه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی دا د بیا نه تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیر زای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې نه کومرغه داسې دوه تلیفوني پیغامونه لرو چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په حق لا پکې معلومات دي کوم چې پیدا شوی دي همدارس داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ایم ایسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د تاسو واتل شمیرې له لارې نه موږ ته اس ایم ایس راولېږئ گرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوی او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاند ووایئ په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي ګران دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com نو ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو کیدای شي چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ زه امان الله امیرزایم ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبره کړو کوم چې دوه ورونو له هلمند موږ ته را لېږلې دي لومړنی پیغام نور خالد له هلمند را لېږلې دی او وایي چې د یو ماشوم په اړه څه ګونګای دی معلومات لري دوهم پیغام یو بل ورور له هلمند را لېږلی دی او ویلی دی چې د نجیب په هکله معلومات لري راځئ چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
السلام علیکم نور خالد یم د هلمند ولایت د مساکنه ولسوالۍ نه دلته یو هلک ده د 12 کلو عمر لري په تن باندې سپینې جامې دي ژبه ګونګ ده که د هر چا ورک وي په لاندې نمبر دې اړیکه ونیسي 0 8 4 3 9 3 8 4 4 3 ستاسو نه یوه دنیا مننه خدای په امان
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د تاریخ نور د کلي ته خبره کوم دلته یو هلک د نجیب په نامه د سنګین د مور و پلار یې مان پورته کړی چار دار چا شناخته دی دغه زما لمبار دی 0 8 4 2 9 9 3 5 0 السلام علیکم
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 9 3 5 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 9 3 5 1 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5 تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري ګران دوستانو راځي چې وو ساغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي
السلام علیکم ولایت د سریفول رسولي د سن خلما زنګ ولې مې ورو ورو د خنګول له پلان یې لفهمه نه کوي مته محمد دی مشهور نمیرو استان دی بارده دی خطایده دی گل محمد دی زیونی من یک محمد دی کارچه تا معلومات دی بلان تلیفون دیش میره زنگ سپر و سپر سلور دو سلویش نزلس نویش سپر و سپر سلور دو سلویش نزلس نویش و سلام و اکرام
آوری السلام علیکم
زه لالی د سپین بولدک د ولسوالۍ د کندهار د ولایت نه خبره کوم، د کرسي د سیمې څخه. موږ یو عاجز دی د ملا پیغامه د خوم په نامه دی، د اووه کاله تر رسېږي چې دی ورک شوی د معروف په جنګ کې. نو که هر چا ته معلومات یې، د پلار نوم یې لالی اکا دی، د مشر ورور نوم یې بصیر دی، د کشر ورور نوم یې محمد نبی دی. که هر چا ته معلومات یې وروره، په دغه شمېر دي مته معلومات راکړي، 0 50 50 103 او 12. ډېره مننه، السلام علیکم.
څوار له سکول ولک ده لکومنه راش نه درکد نو کله چې سر معلومات انسان شي نمبر کومه په دوش مراد له ما سره زنګ وي زګیله ولایت ته تغیر نه مکو له د سوالي ته تغیر ده څوار له سکول له سکول ده چې د بوندای ده د خي خواته دي ان شاء الله ته ته زمي کی مسکار ته معلومات دي د سرګردانه یم ما ته تلیفون وکړي ان شاء الله شي نمبر سیږي نو د پروګرام دین ده شنه دا مش مراد کیر پر وا کی پر تلو ات چیزه نه ات چیزه نه دا مش مراد کی پر وا کی پر تلو ات چیزه دی ات چیزه نه دا وری به اقرار کی پر وا کی پر تلو ات چیزه دی ات چیزه نه دا مش مراد
باند رحمان د بابو جی زوی د بالا مرغاب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم، د نری ساره د کلی وشدونکې یم. که چا د برات فاته په لاس راکړل، 1000 افغانۍ شیرینې لري په هره منطقه کې. دا 15 کاله کېږي نادره کدی، 15 کاله کېږي نادره کدی. زه تاجدین خبرې کوم، که هر چا دغه فاته په لاس راکړل، 1000 افغانۍ شیرینې لري. وسلام.
نو محمد زده کندهار ولایت جوړې ورسره د نلغان د کلی سرپرست په دمه اس کې مړو د اقاضي په نامه د رحمت الله جاجیش د جشکار کې چې ورو کړی اته د کمال ماته مرته په دا شنه راځنګوي پر اتایا د شپې ته زده درې ساعت نه یو ور بیا شنه راوتو پر اتایا د شپې ته زده درې ساعت نه یو رحمت الله میر د کندهار ولایت جوړې ورسره د نلغان د کلی دی مننه خام
ما یو ورو ده چې سلام دې نور د درنې سره سوي ده او د نادرا کده کتب دغه شماره کده دغه شماره دې ځنګې سفر و درې څلور انځه شپږ و دا شماره ځنګې و.
ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولګئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
السلام علیکم، زه ادریس سرورجان ولایت دراوت ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو د کاغذ د سمت بل ابزي د دېرش کاله کېږي چې ورک دی، که هر چا پیدا کړي دغه مې نمبر دی 0 50 55 45. السلام علیکم.
السلام علیکم. اسلام د خپل ولایت پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې د اسمت په نامه 15 کاله کېږي چې دی ورک شوی دی، او ما د ټلیفون شمېره دغه ده چې دی زما غږ اوري 0 50 55 45 53. السلام علیکم.
اوري السلام علیکم. زل علي ملنګ د ستونګو دښته ولسوالۍ د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د شکی د ری د کریسه زما یو عجز دی د ملا په یمه د خون په نامه تقریبا وکاله کیر چې نه درته سوي دي. هغه م طالبان سره په جنگو کې معروف په سیمه کې په کوم شي څنګه دی. نو د پلار نوم یې لالی اکا او د ورور نوم یې مشر ورور نوم یې بصیر دی، د کشر ورور نوم یې محمد نبی دی، د ملا ودی ولی کل دی. که اب چاته معلومات چې ورور چې په بدا نمبر د ما سره اړیکه ونیسي شي پر اویا پینځاتیا یو سل دردیش دولس یو وار به بیا تکرار کوم چې پر اویا پینځاتیا یو سل دردیش دولس هر چا ته معلومات چې په دغه اړیکې زموږ سره ما سره معلومات ونیسي.
دغه رحمت له سمو ته ټلیفون سره لیکم. ما دا کار سره یو رسېږي د یو څه له کیسه کوره وترې دی ورک دي. کاش یا که تاسو دغه نمبر ته ځان ګورئ نو چې ځان دی نمبر دا د 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بلې سلام علیکم زه د کندهار ولایت جوړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو د ماما زوی د ګل په نامه دی د سیدما د اکا زوی دی د څو د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی د میوان په ولسوالۍ کې کاسه کې یا معلومات لري یا د غلې په دغه شمېره زما ته اړیکه ونیسي صفر اویا شپږ پنځوس اته سوه دوه ویشت پنځه شپېته وسلام
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم زما یو ورور دی چې عبدالصمد نومیږي د عبدالسلام په نامه سره هم مشهوره دی دا یو اته ورځې کېږي د کندهار ولایت د کابل د دروازې څخه ندرکه سوی دی هر مسلمان ورور که ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله دغه اعلان اوري پر دې شماره دې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا د ټلیفون شمېره یو واري بیا صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا که هر مسلمان ورور د په اړه معلومات لري او یا دی خپله دغه اعلان اوري په دغه شماره دې زنګ ووهي ډېر په اندېښنه لري. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زبیرمن آزادی ولسوالی گرمسیر دلکی سے خبر کو ایمان نصر احمد دی ما خریز حضر باری نمی جی دانا کالا کی چیزت جی نظر آیا کازوی دی کچیر دیز ما زفت خلار دی او یا ایتا پاس او بس چیز معلومات لیری نشای جی ما سر در آلم بار تماس نمی چی چیتر آیا اتیش پاش گریز چیتر اتیش سرور و در از معلم بار دی یو لک پازاری جایزہ دو سلام علیکم محبا کنم
بله زه محمد د کندهار ولایت تشاول کورت ولسوالۍ ستاسره په نامه د اکا زوی دی اسماعیل په نامه هر چا د کې معلومات کېږي دا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی هر چا د کې معلومات وي ما زه د ټلیفون په دغه شمېره تماس کوي سر اویا پنځه شپېته څلوېښت اته سوه اووه څلوېښت ټلیفون شمېره بیا یو ځل بیا تکراروم سر اویا پنځه شپېته څلوېښت اته سوه اووه څلوېښت
سلام علیکم زه خان محمد من ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې زما یو اکا دی د نور علي په نامه باندې دا تقریبا پنځه لس کاله کېږي چې نادره کړی د ده په اکله که څوک معلومات لري یا د خپل زما غږ وي موږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي صفر دوه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش شماره یې بیا تکرار صفر اووه سوه دوه اته سوه څلور پنځوس پنځه سوه دېرش لس زره افغانۍ جایزه لري. وسلام. السلام علیکم زما نوم حافظ محمد دی ما یو کشر ورور دی د احمد په نامه سره ورک شوی دی د شنبې ورځې راهیسې د څوارلس کالو دی کار چا کړی وي د کار معلومات راکړي چې دا نمبر جنگ راو چې پر ورته وي نو نه پلیر وي
زه ز اصل د شهزاده الله له شهر د سوال ز خبرې ز کوم ما یو کا ورک پي چې شانوان می د دوا کال په درجه چا چا په دې دغه مراد زنګ وي چې پر هغه تر چا تر دوا سو یو سلام
ماما دی څلور کاله کې چورک دی بسم الله په نامه دی عبد الله جی ورور دی دا د خیر تاسو مېره ما ته څنګه راوې ته پر واسو یو ګر اتا یا صفر شپږ.
السلام علیکم زه محمد عالم خبره کوم زما یو ورور دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله کېږي چې ورک دی موږ د په باره کې هیڅ معلومات نه لرو که چاته د په باره کې معلومات وي ټلیفون نمبر دغه دی صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شماره بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې زه محمد عالم افغان السلام علیکم وخت ونیسم.
سلام علیکم زه نصیر احمد د فراد ولایت بلک د ولسوالۍ د درایي د منطقې څخه خبره کوم د اختر محمد په نام باندې زما یو خوریې دی دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی یو چا ته لوېدلی وو د اعصابو ټکر ورپېښ شوی که څه دلته یې دوکان کول اوس یا دوکان هم تړلی دا دوه کاله کېږي نادرکه دی که چاته د اختر محمد په پته باندې معلومات وي کولای شي چې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه یوولس شپاړس څوارلس یو پنځوس
دا زما نوم شیر احمد دی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم د زما ماما ورک شوی دی ایران ته تللی دی اوولس اتلس کاله کېږي هېڅ نه راکړی نهشته زما نمبر دغه دی صفر اویا دوه اویا پنځه نوي څلور سوه نهه څلوېښت سلام.
ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو اکا دی د نورعلي په نامه باندې د طالبانو د اول تاریخ وخت کې ورک شوی دی، نادره کړی. نو هر چاته د ده معلومات یا پته یې موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ وو: 0-2-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. ګران دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خوښ سپارم. روغ جوړ، خوښاو، بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.